می عباس قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوو. دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. پرون په مسکو کې هغه بین الافغاني خبرې چې ټاکل شوې و د یو شمیر افغان سیاستوالو او د طالبانو د استادو ترمنځ ونشي د اجنډا پر سر د وبخې پرون په مسکو کې هغه خبرې چې ټاکل شوې و د یو شمیر افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ ترسره شي د اجنډا پر سر د اختلافات له کبله نه دي شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولایت انتخابات د میزان په شپږمان نه کیږي. دوستانو ستړي مشي ور بیا درته هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو پایله خبرونه کو په مخړې د دې سات خبرونه ته په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته روانېږي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو هر راز بریسته واشنگټن سخت ځواب ورکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی. جان باس په ټویټر کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې د دې انتخاباتو د بودیجې غم وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم بیا غدي پوره کړي، خپل کسان د وروزي او د ښځو د تلاشۍ لپاره د میرمنې استخدام کړي. په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر دا خبرې په ټویټر کې وروسته تر دې لیکلي چې پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورسانی اعلان وکړ چې د تلې په شپږمه به درې ټاکنې نه کیږي، یوازې به د ولسمشر انتخابات ترسره شي. پخوا ټاکل شوی و چې په همدې نیټه د ولایتي شوراګانو انتخابات او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې هم وشي. اغلی نورسانی ویلي چې د دغو دوو نورو ټاکنو نیټه به بل وخت اعلان کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. دا غونډه په مکه مکرمه کې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور در این نشست
سخنرانی هم دارد در رابطه با همکاری. دی ولسمشر با په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ په اړه وینا وکړه. د افراطیت او ترهګرۍ په اړه هم داراز با ولسمشر د سولې په بهیر کې د اسلامي هیوادونو د ونډې په اړه وغږیږي. دا د اسلامي همکارۍ د سازمان څوارلسم سرمشر زده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر اول پنډي کې د پاکستان له لوی درسي سره پر سول او د سیمې پر ثبات خبري وکړي. حمد الله محب له جنرال قمر جاوید باجو سره د خپل پرونی لیدنې کتنې په اړه په ټویټر لیکلي چې دواړو لورو موافقه وکړه چې ملي لومړیتوبونه باید له سیمې لومړیتوبونو سره همغږي شي او ټول هڅې دې د ګډو لاسراوړنو لپاره وشي. خغلی محب زیاته کړي چې پر دې ټینګار وشو چې تماسونه ادامه پیدا کړي سو په سیمه کې سول او ثبات ټینګ شي. دا هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي نن ماخام د طالبانو یو مرکز ته ځي. د سولې د ولسی حرکت د اړیکو او معلوماتو مسول پاشا خان مولادا د ازادي رادیو ته وویل
دا ځل د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته ځو چې په دې حرکت کې به د مختلفو ولایتونو ملګري راسره د سولې ولسی حرکت غړي اول تمم د سیمې پر خلکو دا ژغ دی چې نور د جنگ بس لپاره ژغ پورته کوي.
مساکلا ولسوالۍ له تیرو نږدې څلور کلونو راځي د طالبانو په ولکه کې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداري ورکړ چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو هر راز بریټه واشنگټن ډیر سخت ځواب ورکړي. دا خبرې په داسې وخت کې ایران ته دا خبرداري په داسې حال کې ایران ته ورکړل شوې چې واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ ډیر شوی دی او د دې دوو هیوادونو ترمنځ پوزین خطې ته اندېښنې زیاتې شوې. جان بولټن پرون په پلازمین ابوظبي کې خبریالانو ته دا هم ویل چې په اغلب ګمان په ورستیو کې د متحده عربی اماراتو په اوبو کې د تیلو پر بیړیو د بی پیلوټ الوتکو په واسطه کوم بریټ شوای هغه ایران کړي. بل لور ته په سیمه کې د تهران سیال ریاض ایران تورن کړي چې پر بی پیلوټ الوتکو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله کړي. د دې بریدونو مسولیت د یمن حوثی اقیانو اخیستی. ایران د حوثی اقیانو ملاتړ کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پوزي چارواکي وایي د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې احتمالا روسیې داسې اټومي ازموینې کړي چې اغیزې کمزورې وي. د امریکا د پوزي استخباراتو د ادارې مشر جنرال رابرټ پی اشلی زیاته کړي چې ښایي دا یو چې خای داله یو ستر نړیوال تړون څخه سرغړونه وي. جنرال پی اشلی پروندا خبره هم وکړه چې روسیا د 1999 کال د تړون ژمنو تلیواله نه ده. د دې تړون لمخې په هر شرایطو کې باید ټول اټومي ازموینه ودرول شي. د اټومي وسلو د ازموینه د مخنیوي تړون د روسیا او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی، خو روسیا تصویب کړي او امریکا لا نه ده تصویب کړي. روسیا تر اوسه د امریکا د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا د عدلی وزارت لوري ځانګړي سلاکار رابرټ مولر وایي د 2014 کال د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د قضیه د سیولولو هدف ته نه و چې ولسمشر ترامپ به تور نه وو. مولر چې د عدلی وزارت لوري د دې قضیه د سیولولو لپاره ګمارل شوی وو، پرونی د لومړي ځل لپاره د شوو تحقیقاتو په اړه علني څرګندونه وکړي. دوی که چیرته موږ دا ډاډ لرلی چې ولسمشر جرم نه دی کړی، دا خبره به مو کړې وای. په هر حال موږ په دې برخه کې چې ولسمشر متهم شي که نه شي پرېکړه نه ده کړې. زموږ د راپور دوهمه برخه دا واضح کوي چې د عدلي وزارت د پالیسۍ پر بنسټ تر هغه وخته پورې چې یو ولسمشر په واک کې دی په جرم نه تورنېږي، دا د اساسي قانون خلاف دی. ښاغلی مولر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په منظم ډول مداخله کړې. دوستانو خبرنو ملازاده ی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ټاکل شوی و چې پرون په مسکو کې له کابل څخه تللو یو شمیر سیاستوالو دغلته د ورغلو طالب استازو سره غونډه کړې وای، خو د ځینو دلایلو له کبله دا غونډه نه ده شوې. دا چې ولې په اړه به ریپورت ولرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولایت انتخابات د میزان په شپږم نه کیږي او یوازې د ولسمشر انتخابات ترسره کولای شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره در سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي مشر یوسف رشید اندیښنې شریکوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان د اندیښنې وړ بولي. په هلمند کې د سولې د ولسی حرکت غړو د ځل پتیلې د چې د طالبانو تر ولکې لاندې د مساکلا ولسوالۍ ته ولاړ شي. په دې موضوع به له هلمند څخه ریپورت واورو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. نن د کرکټ نړیوال جام په انګلستان کې پیلېږي، په دې موضوع هم ریپورت درسره شریکوو. همدارنګه د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به د بشري حقونو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې باورې لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم په همدې خبرونه کې خبریږي. په مسکو کې د یو شمیر افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ پلان شوې غونډه ونه شوه. د دواړو لورو د سه شنبې په ورځ د روسیې او د افغانستان ترمنځ د سل کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو په مناسبت غونډه کې برخه اخیستې او بیا یې ژمنه کړې وه چې چهار شنبې یعنی پرون به د افغانستان د سولې پر لارو چارو خپلو کې خبرې وکړي، خو د ځینو اختلافاتو له امله دا خبرې نه ده شوې. دا چې اختلافات په څه کې و د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
تمه وه چې په مسکو کې د چهار شنبې په ورځ د یو شمیر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سیشن بی پورس د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د سل کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه و برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشي په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی او یو شمیر جهادي مشان او د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وو. د راپورونو له مخې کله چې د سیشن بې د ورځې غونډه خلاصه شوه، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې له برخوالو هیله وکړه چې په خپلو کې د افغانستان د ستونزو په ارتباط خبرې وکړي، خو په ماسکو کې د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر شیر حسن چې له دې غونډې خبر دی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
په کابل او دوه څخه راغلي میلمانه یوازې په پرونی غونډه کې وو. د دوی خبرې په ما ځای پایته ورسېدلې. د نورو خبرو لپاره دوی وعده سره وکړله چې بعد له دریو بجو به کوي، بعد له دریو بجو بیا دوی نه پوهېږم ستړي وو که څنګه سره وینه لیدل. خبره مې حواله شوه نن تا او نن هم یو د بل سره دوی نه دي لیدلي. زه په ما هوټل ته ورغلی وم چې دوی میلمانه پکې اوسېږي، د کابل نه راغلي حتی د کابل نه راغلي میلمانه په یو هوټل کې اوسېږي او د دوهې نه راغلي طالبان په بل هوټل کې اوسېږي. دوی د پرون غونډې راهیسې یو بل سره لیدلې هم نه دي.
هم طالبانو او هم له افغانستان ورغلي پلاوی هیله لرله چې د چهارشنبې په ورځ به خبري کوي. د دې غونډې په اړه د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني تفاهم په دې غونډو کې به عبدالکریم خلیلی او په ماسکو کې د کابل ادارې سفیر نه وي. لطیف بهاند او کریم خلیلی د سیشنبې د ورځې په غونډو کې حضور درلود. د روسي تاس اژانس د وی با خبره سرچینې په وینا چې نومې نه دی اخیستی خبر ورکوي چې طالبانو د افغان پلاوی د اوربند منلو لوبړاندی سره سخت مخالفت وکړ. ورته خبره ډاکټر شیر حسن ازادي رډو ته وکړه.
د کابل څخه راغلو ملمنو چې د کرزی صاحب په مشرۍ راغلي دي، هغه ته پیشنهادونه یو لړلیک درلود، دوی ته ورکړی دی. خو په کامل ګمان دوی هغه څه چې د کابل د خلکو خوښ دي اغه ندی منلی، زکه دوی د دزبان خبره تر ټولو مخکې کړی ده او دزبان طالبان نه کوي.
د طالبانو د قطر د دفتر استازو د فبروري په میاشت کې هم د حامد کرزی په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په ماسکو کې په غونډه کې برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې هم د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لرله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولایت انتخابات د میزان پښپګمن نه کیږي. د دې کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی وویل د میزان پښپګمه به یوازې د ولسمشې انتخابات وشي. په عین حال کې د انتخاباتو څارونکو بنسټونه دغه تصمیم په وړاندې وای د انتخاباتو د کمیسون غړي د انتخاباتو د مدیریت په اړه په نامناسب وضعیت کې دي. خان محمد سیند لا کابل تفصیل لري.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا بیا ویلی و چې راتلونکي درې واړه انتخابات به یو ځای وشي، خو اوس له دغه تصمیم نه پشا شوی دی. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د وخت د کموالي او تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو له امله نشي کولای چې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره شي. د وبل د میزان پښپګمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. د دې په خبره د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات نکیږي.
کمیسیون پاس از رایزنی ها و هماهنګي په جوانب زی
داخل. د وبل کمیسیون د یو لړ بحثونو ورسته لخکیل او اړخونو سره په همغږي کې د وخت تخنیکی او بودیجوي محدودیتونو په دلیل درې واړو انتخاباتو او همداشان د ولسمشریز انتخاباتو د خ مدیریت کولو لپاره تصمیم ونیول شو چې د میزان پښپګمه د یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. نورستانی وویل د امکاناتو او د وخت د شرایطو له ارزونو وروسته به د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په خبره په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیتریک دستګانه کار واخیستل شي. اغلی نورستانی وویل په دې اړه په انتخاباتو کې له ښکېلو اړخونو سره مشورې شوې دي. دغه کمیسیون د ونویم لمریز کال د هود په 9 اعلان کړ چې ولسمشریز د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات به یو ځای د میزان په شپږمه وشي. په همدې دلیل درې واړه انتخابات درې میاشتې وروسته کړل. مخکې له دې اغلی نورستانی د امریکا غږ راډیو ته ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې آلیس ویلز د انتخاباتو د کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې یوازې په ولسمشریزو انتخاباتو دې تمرکز وشي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه او په تېره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دغه کمیسیون وروستی تصمیم ښیي چې دغه کمیسیون خپلواک نه دی او د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته تسلیم شوی دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د بوبل موږ په دې اړه په جدي توګه اندېښمن یو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په یوه نامناسبه بڼه مدیریت کوي. تصمیم نیول یې ثابت نه دي او دا ثابتوي چې د انتخاباتو د مدیریت کولو توان نه لري. موږ له دې ډارېږو چې یوه ورځ ووایي چې انتخابات نه کیږي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې که دغه کمیسیون خپلواکي ونه ساتي د انتخاباتو په پروسه کې به لاسوهنو ته زمینه برابره او د ده په خبره په هغه وخت کې به د انتخاباتو نتایج د منلو نه وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د ولسي جرګې لپاره د غزنی او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له اسمت ساروان سره په مرکه کې ویل دوی شک لري چې د ممکن د انتخاباتو کمیسون بله ورځ د ولسمشۍ د انتخاباتو د ځنډیدو خبره هم وکړي. ښاغلی رشید د مرکې په سر کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د پریکړې په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
د کمیسیون سمې پریکړه په اړه باندې موږ اندېښمن یو او په عین حال کې ځینې پوښتنې موږ ته د راپور چې کمیسیون وایي په خپلو پریکړو کې همیشه زده نقیص حالات لري. یو ورځ یو پریکړه کوي او سبا په پریکړه کې بیرته تعدیر اوري او شاته تګ کوي. سو موږ مخکې دوی پریکړه وکړه چې ټاکنې د سرطان څخه میزان ته وغځوي او دلیل هم دا و چې دوی ویل ټکنالوژي د کارونې په خاطر وخت اړتیا لرو او دا ژمنه یې وکړه چې موږ ټکنالوژي د قانون د احکام مطابق تطبیق وو. اما تاسو شاید چې سورز مخکې دوی دغه مسلې څخه شاتګ وکړ او ویل چې اوس موږ امکانات نه لرو او په عین حال کې وضعیت آماده نه ده، وخت نشته موږ سره تر څو ټکنالوژي وکاروو. دا یو زه د نقیص حالت چې دوی پریکړه کړې راغی. نن دوی دغه پریکړه موږ د سورز مخکې د دې هغه سرګنور پاره باندې مشکوک کړی یو. دوی یادونه وکړه چې موږ سره ملګري ملتونو وغوښتل چې موږ د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولسي جرګې ټاکنې وځنډو او دوی ویل چې یوازې ولسمشۍ ټاکنې باید ترسره شي. اما کمیسیون ویل چې موږ خپلواک بنسټ یو، موږ دغه وړاندیز رد کړ. نو دلته یو ډېر باریک نقطه دوی څرګنده کړه چې هغه د خپلواکۍ وه او یو څه چې دوی په خپل پریکړه ثابت نه دي، همیشه یو مزلزل حالت لري او موږ اندېښنه لرو چې داسې نه دي. سورې وروسته دوی وایي چې ولسمشۍ ټاکنې هم په شپږم میزان باندې شونې نه دي او په مختلفو دلایلو باندې لږ هم شاته کوي.
لیکن ویل کېږي چې دوی کم وخت له ابتدا هم درلود، اوس هم ډېر کم وخت پاتې دی ولسمشۍ انتخاباتو ته. نو د دې په ځای چې درې انتخابات په یو وخت وکي او مشکلات لا زیات شي او د شفافیت مسله هم پیدا شي، تر دې شاید فکر نه کوي چې بهتره و چې د ټول تمرکز د ولسمشۍ په انتخاباتو وشي؟
یو خو دلته باید یو موضوع ته پاملرنه وکړو چې پاکه موږ تاسو هم په 2009 کال کې هم په 2014 کال کې ولایتي شوراګانو ټاکنې او د ولسمشۍ ټاکنې یو ځای هم ترسره کړې دي. که څه هم په وخت کې ځینې ستونزې موجودې وي، خو هغه له دې نه نشاط پیدا کوو چې درسته برنامه ریزي او په عین حال کې تحقیق په د ټاکنو په د مراحلو په تطبیق کې نه ترسره شوی. دا ځلم دا مسله یعنی شونې وه. دلته څه چې ممکنه وه هغه دا ده چې د ټاکنو په ورځ باندې فقط د رای ورکوونکو لپاره یو مسله دا وه چې هغوی به دوه رای پاڼې درلودې، یو د ولایتي شوراګانو او یو د ولسمشۍ، او د کمیسیون لپاره فقط یوه شمېرنه وه. پاتې مراحل چې هغه د شکایتو څېړل وو، د اعتراضاتو رسیدګي وه، لومړنی لست وروستنی لستونه وو، دوی کولی شو چې په مهال ویش کې د هغه لپاره کافي فرصت ځان لپاره غوره کړي. لومړنۍ توجه یې په مهال ویش کې ولسمشۍ ټاکنو ته کړې وه او وروسته بیا به د ولایتي شوراګانو هغه د شکایتو څېړلو ته او په عین حال کې د هغه اعلان ته کړې وه چې هغه هر څه ممکن وو. اوس دلته یو شی چې ډېر موږ لپاره اهمیت ور دي، د ټاکنو مالي او د سرچینو موضوع ده. دغه ټاکنې تاسو چې په ډول ډولونو اما کال ته بیا دغه مالی سرچینې چې 100 میلیون ډالر په دغه شوخه کېږي یا شپږ میلیونه دا به څوک ورکوي؟ د افغانستان حکومت دغه ظرفیت نه لري. نړیوال ټولنه هر کال آیا آماده ده چې په 2013 کال کې، 2019 کال کې او 2020 کال کې دوی د افغانستان ټاکنو لپاره همیشه پیسې ورکړي؟
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید و چې تاسو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د هغه وروستي اعلان په اړه مرکه اوریده چې ویلي دي په میزان میاش کې یا د میزان په شپږمه دوی نشي کولای چې د غزنی د ولسی جرګې او همدارنګه په ټول افغانستان کې د ولایتي شوراګانو انتخابات د ولسمشۍ د انتخاباتو سره یو ځای ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک سنوي په دې نه ټبه یوازې د ولسمشۍ انتخابات کیږي او د نور انتخاباتو لپاره به وروسته نه اعلانې.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د سولې د ولسی حرکت غړو د ازل تابعیا کړی چې د مساکلا ولسوالۍ ته ورشي. مساکلا د لشکرګا په شمال کې ده او د نګدی څلور کلون رئیس د طالبانو په ولکه کې ده. د سولې د ولسی حرکت غړي که څه هم تیر کال په پخو کابل او د غزای بلخ ته ولاړ، خو دا بلومړی ځل وي چې دوی یوې داسې سیمې ته حرکت کوي چې د طالبانو مرکز بلل کیږي. دا چې دوی سره نور څوک یو ځای دي او کله ځي په اړه به یې له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ واورو.
د سولې د ولسی حرکت غړي د لشکرګاه ښار په کارتلګان سیمه کې د پاچا خان مولادات په کور کې په یوه ګرم زیرخانه کې اوسېږي او د هغه ملګرو د راتګ انتظار کوي چې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو څخه د دوی سره یوځای کېږي. تر اوسه د کندهار، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه یو شمېر کسان چې دوه پکې ماشومان دي لشکرګاه ته رارسېدلي دي. د دې حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولادات وایي کله چې د غزنی، هرات او بلخ ملګري ورسره یوځای شول مساکلات حرکت کوي.
دا ځل د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته ځو چې په دې حرکت کې به د مختلفو ولایتو ملګري راسره د سولې ولسي حرکت غړي اول ته هم د سیمې پر خلکو دا غږ دی چې نور د جنگ بس لپاره غږ پورته کوي او د دوی د هغې د سیمې غږ اصلي غږ راپورته کول چې هغوی څه غواړي په سوله کې دې لپاره ځو. دا ډېره واضح ده په مخکې به خنډونه وي، هغوی به وایي چې مه راځئ، اجازه نشته، خو آخوا هم زموږ ولس دی، موږ هم ولس یو، اتمی به راسره ویني او ستړیاوي به یي. د ملګرو مثلا صحت لپاره به ستونزمنه وي ځکه روژه ده او دا لاره خامه ده، ډېره به سخته وي، خو موږ باوري یو چې ټول خنډونه به له منځه وړل کېږي.
د سولې ولسي حرکت په لومړي ځل یو کال وړاندې د لشکرګاه څخه وروسته تر یوې چاودنې پیل شو چې له امله شپاړس کسان ووژل شول او تر پنځوس ډېر نور ټپیان شول. که څه هم په لومړیو کې د دوی شمېر ډېر کم و، خو کله چې کابل ته په پښو حرکت وکړ ګڼو کسانو بدرګه وکړه او د هغه ځایه په لوڅو پښو بلخ ته ولاړل. د حرکت یو بل ځوان غړي محمد طاهر بشریار چې د حقوقو د لومړي کال محصل و پوهنتون پرېښدی او غواړي د سولې د ولسي حرکت سره د طالبانو مرکز مساکلا ته ولاړ شي. کله چې مې د هغه څخه د درسونو او کورنۍ پوښتنه وکړه ویې ویل تر ټولو کارونو او مسولیتونو سوله مهمه ده.
سول ټول افغانانو غوښتنه ده، دا طبیعي غوښتنه ده. که چیرې سوله نه وي درس هم نه ویل کېږي، تعلیم هم نه کېږي. د موږ ماسټران یعنی تر موږ شش ځوانان ولاړه په دې جنګ کې، هغه ماسټران و لیسانسه و. سوله نه وي د هغو ژوند هم په خطر کې دی، خپل مکاتب هم په خطر کې دي، پوهنتون هم په خطر کې دي. نو تر تعلیم ما په ان سوله لومړی موږ ته مهمه ده.
طالبانو تر اوسه د سولې د ولسي حرکت د غړو دې پرېکړې ته چې مساکلات ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یو کال وړاندې د دې حرکت په پیل کې مساکلات چې د طالبانو مرکز بلل کېږي د هغو د تګ مخه ونیول او غوښتنه یې وکړه چې د بهرنیو ځواکونو لویو هډو ته ورسي او د روان جنګ چې د طالبانو په خبره هغوی پیل کړی دی مخه ونیسي. تمه ده چې د سولې د ولسي حرکت غړي د پنجشنبې په ماښام تر روژه مات وروسته د لشکرګاه څخه د مساکله په لور په پښو حرکت وکړي. د ننګرهار څخه راغلی سنجری چې یو بل خو خطرناک سفر ته ملاتړ لیدل دوی غواړي په دې ډول راتونکو نسلونو ته وښيي چې د سولې راتلو ته قرباني ورکړي او دا مسله څومره ارزښت لري. پخوانی ډګروال ته ولاوي هیله لري چې ټول خلک دا احساس کړي چې سوله ډیره ضروری ده او روانه جګړه د وطن په خیر نه ده.
موږ باندې خو تیره ده چې نور نوې نسل خو په سوله کې ژوند وکړي، تعلیم وکړي، دنیاوالو سره په سیالۍ کې برابر شي. نور خو بس دا یوه طبقه، دوه طبقې خلک هم داسې توپک سره لوی سوزور دی. تر اوسه پورې چې څلورونه کوشش کوو بیا هم هغه توپک دوی له لاسه نه غورځوي. نو آینده موږ کوشش کوو چې سوله راسي او دغه واړه ماشومان او ځوانان تعلیم وکړي او دا وطن موږ د نورو ملکونو سره سیال.
درته وویل اولادونه تر شا پاتې دي، خو دا چې د هغوی امنیت خوندي شي او په هیواد کې سوله او ثبات راسي دې ډول قرباني ته چمتو دی. مودل استای د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که څه هم په لوګر کې جګړو او نامنیو د خلکو د عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی، خو بیا هم د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د قومي مخورو، دیني عالمانو او روڼاندو په مرسته یې څه باندې شل زره زده کوونکو ته چې له اوو زرو ډېرې نجونې دي ښوونځي ته جذب کړي دي. په دې اړه به یو رپورټ زموږ په راتلونکو خپرونو کې واوري. اوس هم د کندهار او خوست ژورنالیستانو ترمنځ د یو کانفرانس حال درکوو. دوی په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو پر ستونزو خپلو کې غږېدلی دي. له خوست څخه د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل پرې حال راکوي.
د خوست او کندهار خبریالان وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل سری او د ځینو کاروونکو لخوا د کاذبو رپورټونو او خبرونو خپرول، همدارنګه د خلکو د شخصیتونو د توهین او سپکولو لپاره له دې وسیلې استفاده په ټوله کې ټولنیزو رسنیو باور زیانمن کړی دی. یادو خبریالانو غوښتنه وکړه چې افغان دولت دې په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د سالم فعالیت لپاره ځینې اصول او مقررات وضع کړي. د خوست او کندهار خبریالانو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه آنلاین کنفرانس کې وکړي چې د دواړو ولایتونو د لینکن د ښوونیزو مرکزونو په نوښت رابلل شوی و. آزاد خبریال کبیر مشفق د یاد کنفرانس په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل:
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنیو د استعمال لپاره یو لایحه او قانون جوړ شي، سول یو څه محدودیتونه ولګول شي، ځکه اوس ډېر کله په ټولنیزو رسنیو خلک بې باوره شوي. یو علت هم دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په لوی لاس اشخاص توهین کیږي، اشخاص ته سپکاوی کیږي.
یو بل خبریال ساجد بهار مویل چې افغان دولت لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره د بی پالیسۍ جوړول د خوست او کندهار د خبریالانو ګډه غوښتنه ده.
دوی هم د غوښتنه درلوده چې د سوشل میډیا لپاره د واد ځنګړي پالیسۍ جوړ شي، او د خوست د ژورنالیستانو غوښتنه هم دا و چې په کسوک سوشل میډیا کاری، ځکه چې اوس خوده خارج ژورنالیزم نوم ورته ورکړ شوی دی، باید په ډیر مسؤلیت سره یې وکړوي، سره دې چې دوی چټکتیا ته ډیر اهمیت ورکوي، خو دې ترڅنګ دې دقت او توازن ته هم پاملرنه وکړي.
د خارج ژورنالیزم په اړه د کندهار د خبریالانو سره ګډ کانفرنس د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د خوست او کندهار د لینکن ښوونیزو مرکزونو په بلنه جوړ شوی و. د خوست د لینکن مرکز مشر جاوید خان د دې آنلاین کانفرنس د اهمیت او اړتیا په باب وویل:
چون نن سبا د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده زیاته شوې ده، او په دې بحث کې ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي، لکه د کاذبو خبرونو خپرول. د دې په خاطر دا یو ډېره اړینه موضوع ده نن سبا وخت کې، ځکه چې ډېری ځوانان او ډېر خلک د سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي، د غیر معلوماتو څخه استفاده کوي، ځکه موږ د موضوع په نظر کې ونیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی وایي چې د ټولنیزو میډیا په واسطه ځوان نسل باید داسې وروزل شي چې د هیواد په آبادۍ او نورې نړۍ سره د سیال کېدو فکر ورسره پیدا شي.
لوخاری ژورنالیزم څخه هدف مباید یوازې دا نه وي چې موږ معلومات خپرو، موږ باید نو ځوانانو ته یا نوې نسل ته یا راتلونکي نسل ته دغه سی یو څو افکار ورکو چې افغانستان ته لا پرمختګ ورکړي، او افغانستان د نړۍ سره یا د نورو هیوادونو سره سیال کړي.
د کلیر راډیو خبریان بختاجان بختیاروی د ټولنیز میډیا کارونکو کولای شي چې حتی له ټولنیزو رسنیو مخکې هغه مسایل چې د دوی پرېګدې سیمو کې پیخیږي په ابتدایي ډول نشر ته وسپاري. د خاغلی بختیار په خبره ورسته د ټولنیزو رسنیو خبریالان پیخې شوی موضوعګانی په اساس ډول سیډي او اړوند رسنیو ته پرې رپورټونه تیاروي.
او سم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان سیاستوالو او طالب استازو په ګډون د مسکو غونډې ته پام کړی دی. د ورسپانې په وینا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر رئیس مولا عبدالغنی برادر لومړی ځل د رسنیو مخې ته ودرید او سولې ته پر اړتیا خبرې وکړې. له دې سره چې مولا برادر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ، خو د واشنگتن پوسټ په څېړنه د دې څرګندونې ښیي چې د طالبانو مشرتابه اوس غواړي چې د سولې خبرې پرمختګ وکړي. په مقاله کې راغلي چې د پخوا په څیر په دې غونډه کې هم د افغان حکومت او طالب استازو منز مخه مخ خبرې ونسوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د روسیې دریځ ته په اشاره لیکلي چې وایي دې هیواد په 1989 کال کې د افغانستان په جګړه کې ماتې وخوړه، او اوس بیرته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ایستلو په پروګرام سره خپل ځان احتمالي نفوذ ته چمتو کوي. د ورځپاڼې په وینا د روسیې هڅې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ له خبرو سره په یو وخت روانې دي، او په همدې حال کې کرملن خپل نظامي حضور د افغانستان له شمال سره پر پوله زیات کړی دی. ډیفنس پوسټ خبرونه په غور ولایت کې د جام د مینار په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې د چهارشنبه په ورځ د چارواکو له قوله راغلي چې ګڼو طالبانو د افغانستان د لرغونی جام مینار د امنیت لپاره پر ګمارل شوي امنیتي ځواکونو حمله کړې او تل سرتیري وژلي دي. ډیفنس پوسټ لیکلي چې دا حمله په داسې حال کې سوي چې د 12مې پیړۍ دا مینار د سیلاب له خطر سره مخامخ شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې موقعیت لرونکی د جام مینار له خښتو جوړ په نړۍ کې دوهم لوړ مینار دی چې اوږدوالی یې 15 متره تر رسیږي. د جام مینار له یونسکو سره د نړۍ د میراثونو په لیست کې ثبت دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د هغې افغان ښځې په اړه مقاله خپره کړې ده چې د ضعیفې حافظې په ناروغۍ اخته ده، او په ډنمارک کې یې د پناه غوښتنه رد شوې ده. مقاله لیکي زرمینه وزیر یو وخت په افغانستان کې د شذو د حقوقو مدافع و، خو اوس د 22 کلونو په عمر کې د هیر په ناروغي اخته ده. میرمن وزیر په ډنمارک کې اوس چې د پناغښتنې رتسوي او په راتلونکو څو اونۍ کې لدی هواد د استلکېدو له خطر سره مخ مخته. نیویورک ټایمز د میرمن وزیر د کورنۍ د غړو لقوله لیکلي چې دا په ډنمارک کې د پناغښتنې د سختو پالیسي قرباني ده. ډنمارک په 2008 کال کې 223 کسانو ته پناه ورکړې و، خو دا شمیر په 2012 کال کې 2 او په 2018 کال کې یوازې 3 کسانو ته راکم شو.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی. دوستانو، دا او نور سرخطونه مو د لنډو خبرونو په سرلیکونو کې راټول کړي. پام ورته کړئ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس په ټویټر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون څخه وخت چې د دې انتخاباتو د بودیجې غم وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم یا غدي پوره کړي، خپل کسان دی وروزی او د خزو د تالاشۍ لپاره دی میرمن استخدام کړي. نوموړی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په وروستیو کې اعلان کړی د میزان په 16 نیټه دوی یوازې د ولسمشری انتخابات ترسره کولی شي، او د غزنی د ولسی جرګې او د افغانستان د ولایتي شوراګانو انتخابات چې مخکې د دې انتخاباتو سره یو ځای پلان شوي و نه ترسره کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پر اول پنده کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره پر سوله او د سیمې پر ثبات خبرې کړې دي. دا هلمند د سولې ولسی حرکت غړي نن ماخام د طالبانو یو مرکز ته ځي. د سولې د ولسی حرکت د اړیکو معلوماتو مسول پاچا خان مولاده د ازادۍ رډیو ته وویل دوی به د موساکله ولسوالۍ ته چې د طالبانو په ولکه کې دا ورشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو هر راز برید ته واشنگټن سخت ځواب ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو یو پوځي چارواکی وایي د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې احتمالا روسیې داسې اټومي ازموینې کړي چې اغیزې کمزورې دي. د امریکا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ویلي ښایي دا له یو ستر نړیوال تړون څخه سرغړونه وي. او د امریکا د عدلی وزارت لوري ځنګړي سلاکار رابرټ مولر وایي د 2014 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د قضیې د څیړلو هدف دا نه و چې ولسمشر ترامپ تورنه وو. مولر چې د عدلی وزارت لوري د قضیې د څیړلو لپاره ګمارل شوی، پرونې د لومړي ځل لپاره د شوو تحقیقاتو په اړه علني څرګندونې وکړې. ترنو دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. کولای شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ومومئ. همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ نور مطالب، اونیس پروګرامونه او ټلویزیونی خبرونه لا نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي راډیو .com مو د ویب پاڼې پاته ده. او سم مخکې له دینه چې د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام او ژوند په شیبو کې درته وړاندې کوو، ورسته ریپورت راخلو. د کرکټ په اړه دی، نن د 2019 کال د کرکټ د 500 ورونو نړیوال جام لوبي پیلېږي. لوبړنې سیالي د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې د کابل په وخت 2 بجې پیلېږي. افغان لوبډله په خپل لومړنۍ لوبه کې د شنبه په ورځ د استرالیا له ملي ټیم سره ګوري. د دې جام په اړه به نور جزئیات له احمد شیبر نه واورو.
د کرکټ نړیوال جام لوبي نن د انګلستان او ویلز په کوربه توپ پیل شي. په دې یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان، انګلستان، استرالیا، بنگلاديش، پاکستان، هند، نیوزیلند، سریلانکا، ویست انډیز او جنوبی افریقا لوبډلو برخه اخیستې ده. نن لومړی لوبه د کوربه انګلستان او جنوبی افریقا ترمنځ ده. سبا به پاکستان له ویست انډیز سره مسابقه وکړي او بل سبا به افغان لوبغاړي له استرالیا سره مخامخ شي. په همدې ورځ نیوزیلند او سریلانکا هم لوبه کوي. د افغانستان ملي لوبډلې د نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې تیرونه پاکستان ته ماتې ورکړه، خو خپل دوهمه تمریناتي لوبه په ستر توپیر له انګلستان بایلوده. په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبډلې مشر ګلبدین نائب دی او تر څنګه یو شمیر وتلي ستوري لکه راشد خان، محمد نبی او ځوان مجیب زدران لوبیږي. د انګلستان ټلګراف رسمانه لیکي په دې جام کې شای افغان ټیم بلیهاري لوبډلې ته سنځې جوړې کړې او تر اوسه هیڅ بل ټیم په دومره لنډې مودې کې دومره پرمختګ نه دی کړی لکه د افغانستان ملي ټیم. د هند د کرکټ د ملي ټیم کپتان او د نړۍ تر ټولو غوره بیټسمین ویرات کوهلی د افغانستان د ملي ټیم ستاینه وکړه او د نړیوال جامې له چیلنجونو ډکو باله. دا نړیوال جام شاید هغه دریو نړیوالو جامونو په پرتله چې ما برخه پکې اخیستې ده تر ټولو لډیر چیلنج ډک وی. ټول ټیمونه پیاوړي دي. که تاسو د افغانستان لوبډلې ته له 2015 تر اوسه وګوري یو مخ بدله شوی او هر لوبډله مایوسه کولای شي. د 2019 کال دا نړیوال جام به په یولسو لوبغالو کې په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. هر ټیم بل بل سره مسابقه وکړي او څلور غوره لوبډلې به د ګروپ له دوره نیمه پایلوبې ته ورسی شي. پایلوبه به د جولای په 14 ترسره شي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشری حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشری حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونه له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونه ملمه مهم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د چړنې ورزونې د څنګه مسول خاقلی عبدالواحد سیرت ته سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه لدی زه را پیل کړو چې سوله او بشري حقوقونه سره رابطه لري او بل سره لري.
طبعا مونږ حقوقونه انسانانو ته نه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پرختیا او خچا چاپریال زون ولرو نو مونږ کوایس دغه خز ون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ځن کې تطبیق او پیاده کړو.
بشري حقوقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړم موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتی او څه کسبي حقوق لري. نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای چې دا وویشو. اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپیژني او خپل هغه حق حقوق وپیژني دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نور خلکو ته ورپېژندای سو. دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق پیژنو، د نورو حق و حقوق پیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقونه څنګه برخمن سي. او که چیرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما او تا ته یتیمان زیږوي، ما او تا ته کونډې را په برخه کوي، ما او تا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بیز. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق پیژند تاسو ما حق پیژند دې په تامین کې کوي سمونګه عملی اقدام جکو او صلح تامین دی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپیژنده د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپیژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږه د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډیر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسیږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف بینالور کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعار لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږه د یو کوترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږه وزرونه سالم وي مونږه په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږه دغه وزرونه ناسالمه وي قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سل دغه باعث وده چې نن مونږه هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې. وصلح خیر، بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی. دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو اخوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو. زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم، خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي. زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی، بې وروره نسی، زما خویندې بوري نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسره ستاسې په استودیو کې غږیږم د ټولو ته ضعف کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي. لکه مخکې چې اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زم بخل کېږم؟ څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هره ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده. او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که، چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې، بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا واده دیونې خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
خواهد بود چلی کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل تنظیمای زور است جبیز
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنی خاله نو قریبه دی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. لکه باد حسید قرونو په کنار زم زغرڅ په ګړنګونو د کوه سارڅ انسانان لڅ وخرا په دی خوا په قرون کې وسیږي.
تشپیږي چې د افغانستان ډیره برخه غرنی ده. په دې خاوره کې خلکو ژوند کړی دی هغه 500 کاله مخکې. هغو کسانو په داسې ځایونو کې ژوند کاوه چې محفوظ دی.
کسان په غرونو کې اوسېدل خوښوي.
خګړې دغه دي چې یو یا هوا ډېره صفا ده، اوبې ډېره صفا دي، او د بلې طرفه ډېرې غرنې میوې غذایي ارزښت ډېر لوړ ده. نو په دې حساب یې دینه استفاده کیږي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې په غرونو کې د اوسېدلو تاریخ څېړو، ارزښت یې روښانه کوو، او په خوا کې د هغو کسانو په ستونزو هم غږیږو چې د غرونو په سر او لمنو کې یې استوګن دي. زه واکمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
ترجمة نانسي قنقر.
قدر من اوریدونکو په ورونو کې اوسېدل شاوخوا 5000 کاله وړاندې له تیرو نسلونو څخه په میراث راپاتې دي. په لومړیو کې به یو شمېر کسانو د دې لپاره په غرونو کې ژوند کول خوښول چې د دوی په نظر هلته اوسېدل ورته د دښمن او وحشي حیواناتو له حملې څخه خوندي ښکارېدل. کله به چې د ګواښ لاندې وو نو د غرونو له هسکو څوکو به یې بریدګر په نښه کول او له هغو څخه به وړاندې دوی د برید لاندې نیول. له بلې خوا په غرونو کې شنه بوټي، بیلابیل ګلان، نغمه ویونکي مرغان، پاکه هوا، نری شمال، د رڼو اوبو د چینو ذهن آراموونکی غږ هغه څه وو چې خلک یې په غرونو کې ژوند کولو ته هڅول. کلیوال خلک د شوق او ذوق له مخې په غرونو کې اوسېدل، خو په لویو ښارونو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې ډېر کسان دې ته اړ شول چې هواره پرېږدي، غرونو ته پورته شي. دوی بیا خوند چې کلیوال یې په غرونو کې له اوسېدلو څخه اخلي نشي اخیستلی. په هر صورت روزو په غرونو او تپو کې د ژوند کولو لرغونتوب ته د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال حبیب الله رفیع وایي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو په غرونو کې اوسېدل هم ډېر دود دي.
د افغانستان ډېره برخه غرنۍ ده، غرونه ډېر نږدې دي. کله چې خلک زیات شوي دي مجبور شوي دي چې غرونو ته وخیژي، په غرونو کې کورونه جوړ کړي. او هم په عین حال کې تاسو پوهیږئ چې لوړ کور خوندور وي. ځینو کسانو د ذوق له مخې په غرونو کې کورونه جوړ کړي دي او ښکلې منظره لري. نو په دې اساس دا هم جبري اړخ لري او هم ذوقي اړخ لري او هم د نفوسو تراکم د دې باعث شوی چې مثلا په کابل کې خلک غرونو ته وخیژي. یو وخت ما په کابل کې 50 کاله مخکې ژوند کاوه، دا د خواجه صفا برخه، دا غر ډېر ښکلی غر و، ټول به د ارغوانو نه ډک و. خلک به تلل د میلې دپاره. هلته یوه چینه وه، یو زیارت و. وروسته د دې پیښو د دې 30 کلونو جګړو نه وروسته د افغانستان خلک اکثره ښارونو ته راغلل، اکثره یې مرکز ته راغلل. دا باید د افغانستان د کابل ښار د ښکلا لپاره استعمال شوی وای. د هرې غونډۍ د پاس یو ښکلی رستورانت وای چې خارجیان راتللی، نور خلک راتللی، هلته یې ژوند کولی. خو په هر صورت اوس مجبوریت دا حالت راوسته چې د کابل ټول غرونه په کورونو اوښتي، تنفس زمینه یې تنګه کړې ده. دغه دیوالونه ګوري چې په غره کې تیر شوي، دا تقریبا 1500 کاله مخکې، دا د وخت د پاچا لخوا، د کابل شاه لخوا دا دیوالونه جوړ شوي دي د ښار د حفاظت لپاره. اوس متاسفانه هغه تاریخي دیوالونه هم خلکو کورونه ورسره جوړ کړي او په خپلو کورونو یې ورګډ کړي، او زموږ د تاریخ هغه لوی یادګار یې د منځه وړی دی.
خوست هغه ولایت دی چې غرونه یې د وچې میوې له ونو سره نور ګټور بوټي او بیلابیلې ونې هم ډېرې لري. له همدې وجې هم د یاد ولایت اوسیدونکي په غره کې ژوند کول خوښوي. د خوست اوسیدونکی ګلشاه له نورو خبرو سره:
ښېګڼې دغه دي چې یو یا هوا ډېره صفا ده، اوبه یې ډېرې صفا دي. بله ښېګڼه دغه ده چې هلته د ښکار کوي مختلف، دې دپاره یو اساطیري هم ده. او د بلې طرفه ډېرې غرنۍ میوې غذایي ارزښت ډېر لوړ ده، په دې حساب دین استفاده کی کورونه ملته جوړوي، خپل ولاته وسیږي او کله کله خرو ته رزي دي لپاره چې خپل دوی دا وړه وریږي او خوراکي مواد زنه دی خپل وری. یو څه مشکلات دلارو دي، خو دوی هلته خوښ دي ځکه هوای خاده او ګرمي هلته نشته.
کوچیان هم هغه کسان دي چې د عمر ډیره برخه په هسکو غرونو کې تیروي او د خپل مالونو له محصولاتو څخه د ژوند نورې اړتیاوې برابروي. دوی ډیرې پیسې د کرتو له خرڅولو څخه لاسته راوړي او کرت په غذایونو کې ښه وچیږي چې پاک شمال پکې چلیږي. دوی هم دا چې د غرونو هوا پاکه ده او مناسب شمال لري هلته اوسیږي. له بل پلوه حیوانات هم د غرونو په شنو لمنو کې په ناس ماړه او چاغوي. کوچای مرجان وایي دوی بیا د دې لپاره چې خپل وخت خوښ تیر کړي او کوم زرغم چې لري هغه یې په زړه بوج نشي، د غره په هسکو څوکو کې شپېلۍ هم وهي.
چای پغری کې وسیږي، اغه مالداری پغری کې وسوي، کورت پغری کې خوچيږي، پستوکي پغری کې خوچيږي، وړي پغری کې خیا واسه پیدا کوي، خوله نه پیدا کوي. دا د دوی پایدا ده، د غوړایو مالې خلويږي، واخې خواګري د غرا واسه پي. او انسانانو ته مرز نه پیشیږي کال کې ګولې نه خوري او اسافه د اوبو حساب دلته کې وسیږي بزیت ټول ژوندۍ خوشاله د برابر ژوندۍ ده غرونه ټول البند دي قدیم نه قدیم نه تاریخي کوچای د غیر خلک دی بغیر کې وسیدل د غیر ژوندۍ و
روزو په کابل کې دیغه کسانو ژوند ته چې په غرونو او تپو کې وسیږي دوی اکثره وایي چې د بیکاری لامل فقر او نیستۍ د ته مجبور کړی چې غرونو ته پورته شي خو دوی په ډاله کې هم ځینې بیا په غره کې ژوند کولو څخه خوند اخلي دوی بیا کلنه محجبین چې د ټلویزیون په غره کې وسیږي وایي چې د ته په غره کې قدم وهل ورزش دی
دا نه بیرین ګرځو کاور کې خو نسم ګرځو نه مغا ویلې کې دوه چار سونه نه څونه جکې مغلری اولری سه که گنی دا چه ازاده گرزم قدم با هم ازاده اوه دا اگه خو آقا اینو دی فازو دسته گرزی بکه وردش بی اخلی زی چه کلا کلا دا کور که ناسته ایمه بیا چه بونه گرزم دا دغزه پرچراس ما نفس ما قیتیگی نفس ما بندیگی بیا چه گرزم ما نفس ما نقیتیگی خیم که
خو آقا کسان چه ده بی وسیل واجی پغره که وسیگی بیال جوان سخه یو چه ستریخ کاری. خانم جان دیر امور پکرهی کورونو که تیر کرده دی. کله چې دوی په کم پیسو ده غره پر سر کور وخسته نول خوان سره پخپلا ده کور په جوړولو که مرسته کرده ده. مره کمی و سره کرده ارتغواک شی.
زای ما و داره ده سر ده خیده ده غبانه شکرانه ده.
ام دا اوس دغه ته تاسو په دې کوټه کې ناشته کنه ټول کابل موږ ته کاریږي ته خپل ځل ته سایل کې څومره خوشاله کیږي څومره خضر ته کاری
اخو څنګه نه چې د ماري سره کین د سړي اوا کو نه خخ کار کیږي کنه سړي ژړا و غوړي
خوښته ده نه
او خېده خېده زوړه مطمئن چې خزاده خوښته ده خېده
نور کوم هیګنی لري دغه تاسو د غره کوټ د ته کې وسیګي
دغه هیګنه ده چې یعنی چې چې سی جوړه ده بخله ده نان گدای باشی خانه گدای نه دغه هیګنه ده ماته کوټی هوا خیاده یا خدام د دې کوټی مې خدام هم دغه کوټی مې خدام
کله چې اول دلته کور جوړ سه دلته کنه څومره ورته خوشاله وي چې راغله لې د کوټی دی وکټلې څومره دی خوښه
دازو مې دومره خوښه چې چې په خله مې د په دالیس کې دغه ټی خښتو مېرمې دیوال باندې نوس ما دغه ټی خښتو وهلې و دغه قالب نه خامې خښتي دي چې د کوټو ته ما خښتي ورکول په خله چې یعنی خوښ ما خوشاله م ورکول ما خښتي چې ته دیوال وکړ ما کور اوبس ما ته کوټی جوړې کې
نور کومې خېګنې لري دغه تاسو د غره کوټ دلته پکې وسیګي
خېګنیم نه سادي خېګنیم نور چای دی وبم په خرید کوم مشکلات لرو خرص مصرفم ټول په خرید په موټر کې راوړ کېږي یا بیلر وب په 80 روپیه اخلو خېګنه ما ته نور نه ستدغه خېګنه ده چې یعنی څه چی سی جوړه ده په خلده ای نور کومه خېګنه خاطر ارزو ته نلارم نه چې ما نل پویل کې وسیګی د ما مشکل نور افکان دی راوړي یا موټر چې سودا اخلو منډې کوچنه د دغه پورې 325 روپیه راته راوړي
دغه کورونه به نقشه او په خپل سر جوړ شوی دی خو له دې سره سره بیا هم په دې ورستیو کې د کابل ښاروالې لخوا د یو شمیر کورونو دیوالونه له بیرون څخه د ښار د ښایست لپاره په سرو شنو زرغونو او نورو رنگونو رنگ شول د کابل ښاروالې د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي چې
دا په غیر پلانی ساحه کې ده او په دې غرونو کې ډیر خلک کورونه آباد کړی دي او یو خدا مشکل رامنځته کړی چې شنه ساحه ته مسکون شوی ده او بل مشکل چې موجود دی متاسفانه چې د شاري تسهیلاتو څخه هم دا زموږ خلک متاسفانه محروم دي د پارتي د غره په سر کې حالت نه معیاري سرکونه شته نه پارکونه شته خو دوه کال د مخه پلازمینه انکشافی پروگرام یا کریدا دوی یو برنامه د بهسازی په نامه چې دغه ساحاتو کې یو بهسازی رامنځته شي اولین قدم دا و چې باید کورونه رنگ شي چې رنگامیزی شروع شو او 2000 کورونه په گذر جویشیر کې رنگامیزی شو او پس لغه کابل ښاروالی د گذر سر مخزن کې 2000 نور کورونه هم رنگامیزی کړي او اوس هم موږ په اوله ناحیه کې حبیتات په مرسته دا برنامه لرو چې کورونه رنگامیزی کیږي د پرچې موږ سږ کال سلامه کلیزه د استقلال جشن لرو چې یو ملي جشن دی قوي او ډیر لوی برنامه لرو په ټول شهر کې کورونه چې د کورونو په سر کې ده دا ټول انشاءالله چې رنگامیزی کیږي ساختمان سازی به وکړي انشاءالله
دوستانو
په دې هیله چې په غره کې اوسېدل د شوق او علاقې له مخې په خپله خوښه وي، نه د بېوزلۍ او مجبوریت له امله. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
ساعت 9